مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې د تاجرانو د سنزو د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له شمالي وزیرستان د صوبې سملې انتخاباتو کاندیدان وای په بکه خېلو کډوالو کمپ کې کمپین ته نه پرېښودل کیږي. امریکا د ایران بهرنو چارو وزیر باندې د اوس لپاره د بندیزونو د نه لګولو فیصله کړې. تفصیل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په داسې مهال د پېښور تاجرانو سنزو هواري لپاره د یوې کمیټې جوړولو امر کړی چې سوداګرانو سبا د نوو ټیکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې کاربندیز اعلان کړي. بیګا د اعلی وزیر له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي په کمیټې کې دوه صوبایي وزیران او د پېښور مرستیال کمشنر شامل دي. دا پریکړه اعلی وزیر پرون د صوبې له سوداګرو سره د ملاقات په وخت کړې ده. هلته پرون د خیبر په باډه کې هم د ټولو قبایلي سیمو کارخانهدارو اتحادیې په مظاهره کې له حکومت د لګول شو ټیکسونو واپس اخیستل غوښتنه کړې. په عین حال کې پرون په کواټ کې له حکومت سره رجسټرډ ټیکادارانو د نوو ټیکسونو ضد مظاهره کړې ده. د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج په وخت ټیکادارانو ویل ډېره ګټه نه لري او ټیکسونه ورباندې زیات لګول کیږي. دا خیبر پختونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستان ولاړ زمینی امیدواران وای انتظامیه د بکخیلو په کمپ کې کمپین ته نه پرېښودل کیږي. یو شمیر امیدوارانو پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل په بکخیلو کې د وزیرستان کډوالي کورنۍ پرتی دي خو انتخاباتي غونډو ته نشي ورتللې. د عوامي نشنګون حاجي سمد وای په بکخیلو کمپ کې اوسېدونکي له جمهوري حقونو بے برخې دي.
چې مونږ هلته د ملګري ورشو بکخیل کمپ ته نو دوی وایي چې داسې یوه ورځ به مخکې اجازات والی د سټېشن کمانډر نه به یې راواخلئ د کرنل صاحب نه به یې راواخلئ. بیا چې هغه کسانو ته مونږ ورشو مونږ را بتاو کړو نو هغه وایي چې دا نه ده ممکنه دې کې کمپاین بند دی. په هیڅ صورت دوی بکخیل کمپ کې مونږ ته د کمپاین اجازه نه راکوي.
د کیمپ امنیتی چارې د پوس په لاس کې دي او نورې چارې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره پر مخ وړي. د ادارې یو چارواکي عمران وزیر مشال ریډیو ته تایید کړه چې په کیمپ کې سیاسي هلو ځلو اجازت نشته. خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان سهیل احمد وای په کیمپ کې اوسېدونکو لپاره د ووټ ورکولو مرکز جوړ کړی دی. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم سیاستوالانو مشرانو پرون په میر علي چوک کې په احتجاج کې د جولای په 10 په ځای مشرانو برید غندلې دي. د سیمې او سیاستوال میر کلام وزیر بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمې امنیت تسم کړي. د جولای په 10 شپې مهال په میر علي کې تر جرګې وروسته د مشرانو په ګاډي برید وشو چې پکې ملک ګل ظاهر او ملک شیرانی ژوبل شول. یو بل مشر ملک ګل صالح جان له حمله روغ وتلی وو. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت یې لومړیتوب دی. د هدفي وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د شانګلي پالپورې کې د کوېلې کان کیندونکو مدني فعالانو د درې ورځو لپاره د نه خوړو هړتال پیل کړي. احتجاج کوونکي د کوېلې مزدورانو لپاره د قانون سازه حفاظتي تربیتي پروګرامونو او په قانونو کې د وژل شو کورنو ته د زیات تاوان ورکولو غوښتنه کوي. په کیمپ کې ناست سوراب خان مشال ریډیو ته ویل
مخکې موږ احتجاجونه کړي وو په نیشنل پریس کلب اسلام آباد مخې ته احتجاج کړی وو د کول ماینز ورکر ته چې د هغو ته د هغوی هغه آئینی کم حق چې دی هغه نه ملاویږي. چې موږ د صوبایي حکومت سره ډېر ټایم خبرې مو شو خو هغو اصلاحات چې پکار دي هغې کې تر اوسه پورې هغه د سست روي شکار دي.
لسیمه نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فیصل زیب مشال ریډیو ته ویل حکومت د کان کیندونکو حقونو لپاره اقدامات کوي او زور به یې پاړه قانون جوړ شي. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د ریل ګاډي د ټکر په پرونی پیښه کې د وژلو شمیر 23 ته رسیدلی. دا پیښه پرون هغه مهال وشوه کله چې له لاهور کوټې ته تلونکي او مسافر وړونکي ریل ګاډي له یو مال وړونکي اورګاډي سره وجنګېد. یو ځایي ډاکټر جاوید احمد رسنو ته ویلي چې په پیښه کې شاوخوا 43 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم په پیښه خپګان څرګند کړی دی. بلخوا د ریلوی وزیر شیخ رشید د پیښې د پلټنو امر کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار په کوس پچیر سیمه کې د قومي مشر حاجي تور په حجره کې د واده په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې 15 لسی وګړي وژل شوي او تر 30 پورې نور کسان زخمیان دي. د ننګرهار د والی ویان اتوله خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویل چې دا ځانمرګي برید د یو ماشوم په واسطه شوی او زیاتوي چې ټپیان د ننګرهار د حضوي روغتون سربیره د پچیر وګام او چپرهار ولسوالیو کلینیکونو ته لېږدول شوي دي. د ده په خبره په زخمیانو کې د ځینو روغتیایي حالت اندېښنې وړ دی. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. رویټرز خبري ایجنسی وایي چې امریکا د اوس لپاره د ایران د بهرنیو چارو په وزیر د بندیزونو د نه لګولو پریکړه کړې ده. دا څرګندوي چې واشنگتن خایي له ایران سره د سخت شخړې پر مهال لا سفارتي لارې بندول نه غواړي. رویټرز خبري ایجنسی پرون په دغه معامله خبر د دوو سرچینو حواله ورکړي، خو دغه چارواکو د فیصلې وجوهات نه دي ښودلې. امریکایي چارواکو لا د دې رپورټ په اړه د پوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن مخکې په جون کې ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورته پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو اختیار ورکړي. تمه کیږي چې ظریف راتلونکو نه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا د تګ لپاره به نوموړي ته د ویزې ضرورت وي. که واشنگتن ورته ویزه ورکړي، نو دا به یو نښه وي چې امریکایي چارواکي پر ظریف بندیزونه لا لګول نه غواړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په خلیج فارس کې د حفاظتي پوځي بحري بیړیو ځای پر ځای کولو ته نږدې دي. د پینټاګون بیان تر هغې څو ساعته وروسته خپور شو چې برتانیې وویل ایرانیو کشتو د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخې نیولو کوشش کړی دی. د امریکا د ټولو ځواکونو مشره ته نومان جنرل مایک مایلي پرون د سینټ پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې واشنگتن د یو ائتلاف په جوړولو کار کوي چې بحري ځواک تجارتي کشتۍ بدرګه کړي. نوموړي وویل په راتلونکو څو اونو کې به په دې کار وشي. د پلان لاندې به امریکا له ائتلاف سره د کمانډ او څارنې کومک کوي. واشنگتن ایران او د تهران ملاتړ لرونکي لاسپوسی تورنوي چې د تیلو د تجارت په مهمه لاره په تیرو دوه میاشتو کې پښو بریدونو کې لاس لري. برتانیې پرون ویلیو چې دریو ایرانیو کشتو په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخې نیولو کوشش کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې مخکې تهران دړکې ورکړې وې چې لندن به د هغه ګام نتیجې وویني چې تېره اونۍ ایراني ټانکر نیولو. تهران د واشنگتن او لندن دواړو تورونه رد کړي دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبه یو د موسم حال له سیرت ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے سلويخت پیسې غسل کیږي او په 1.95 روپے لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپے او په 1.99 روپے. یو یورو په 1.00 روپے شپږ پیسې او په 1.80 روپے شل پیسې. یو یورو په 1.00 روپے شپږ پیسې او په 1.80 روپے شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپے اتیا پیسې او په 3.00 روپے دیرش پیسې. د سعودي پریال په 2.5 روپے او په 2.5 روپے شل پیسې. او یو افغانی په یو روپے 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپے 90 پیسې خرڅول کیږي. او 28 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غسل کیږي او 28 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم اته ویشت، بنو کې نه دیرش او نه ویشت، ژوب کې اته دیرش او دوه ویشت، او کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم نورلس ډیګری سینټی گریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو واورې په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پر داسې مهال د سوداګرانو ستونزو هواري لپاره کمیټي جوړه کړې چې هغوی سبا په ټول پاکستان کې کاربندیز اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا صنعتکاران وایي د صوبې له 60% څخه زیاتې کارخانې تړلې پرتې دي او نوي ټیکسونه به یې مشکلات لا زیات کړي. له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ یو شمیر نوماندان وایي انتظامیه د بکخیلو په کیمپ کې کیمپین ته نه پرېږدي.
د هیڅ اتام اجازه نه ورکوي. په هیڅ صورت دوی بکخیل کیمپ کې مونږ ته د کمپاین اجازه نه راکوي.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له اسرایلی وزیر اعظم سره د ایران پر موضوع خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه کې د شندور کلنې میلې حال مهم درته راوړی دی. شنن یو تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د سوداګرانو ستونزو هواري په مخه د کمیټې جوړولو اعلان وکړ. محمود خان دا امر بیګا پر داسې مهال کړی چې سوداګرانو د نویو ټیکسونو پر ضد سبا ته په ټول پاکستان کې د کاربندیز اعلان کړی دی. سوداګران وایي حکومتي چارواکي پر دوکانونو او بازارونو چاپې وهي او ورڅخه ټیکسونه ټولوي. غلام غوث له پېښوره.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه بیګا د خپور شوی یو بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره د پیښور د تاجرانو ځینې استازو ملاقات کړی دی. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی د تاجرانو د مسلو د حل کولو لپاره د یو کمیټه د جوړولو امر ورکړی دی چې په پکې د پیښور ډیپټی کمشنر او دوه صوبایي وزیران شامل وي. دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې سباله د جولای په 14مه نیټه تاجرانو د نوي ټیکسونو په ضد په ټول پاکستان کې د کاروباري مرکزونو او بازارونو د تړلو اعلان کړی دی. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم یو مشر ملک میر الهي مشال ریډیو ته وایي چې دوی د صوبایي حکومت د نوي ټیکسونو او د مرکزی حکومت د کسټم د عملی لخوا د چاپو لوجې ډیر تنگ شوی دی، نو ځکه یې دا کاربندیز اعلان کړی دی.
دا به د شټر ډاونی صوبایي چې کوم پروفیشنل ټیکس دی هغه د پاره دی دکانونو پر دې چې کوم سیلونه لګی او دلته ټول مالونه د سمګلینګ نه دی پروت. زمونږ مارکیټونه چې کوم دی د امپورټ مال نه ډک دی او دای راضی دا امپورټ مالونو تم لاس اچي پکار دي چې بارډر باندې دي مالی سال کی او کم زه کې دای پوسټونه ګولی الته ایثار کی.
په صوبایي او وفاقي بجټ کې د لګولې شوی نوی ټیکسونو او د پېټرول، بجلی او ګیس په نرخونو کې زیاتوالی د تحریک انصاف د حکومت په ضد ولسی او سیاسي ردعمل راپارولې دي. ملت پاله سیاستوال او وکیل هاشم رضا وای
کومه ماشه کې چې خلکو لا گرانی دی خدا پورې ورسی چې اغه د خوراک خرچه پوره نشي کوله، د سی ان جی نشي پوره کوله، کې دي چې تاسو دا وای چې دا مخکې مشو، کې دي چې دا مخکې بشوي چې خلک دوه درې کالو پستانګ شي، د شپږ میاشو پس خو څوک نه تنګ شي. یو سیاسي پارټو احتجاج وي، یو اخر چې سیاسي پارټیانو سره تړلې نه وي، تاجران افراد خرصولو ولا غستل ولا ټول ورته ولاړ دي.
خود په بیان کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې په هیواد باندې د تیرو حکومتونو د قرضو له وجې ډیر بوج دی او هر ورځ شپږ ارب روپۍ د قرضو په مد کې سود ادا کیږي چې له وجې د هیواد اقتصاد د ستونزو سره مخ دی.
د غلام غوث رپورټ موارد د خیبر په باړه کې د قبایلو د کارخانو ټولنې مشرانو او مزدورانو پرون په یو احتجاجي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټیکسونو لګولو له فیصلې دی په شاشي. دوی پرون ویل چې د نوې مالیې له حکم سره سم یې خپل کارخانې تړلې دي. د کارخانو مالکانو په خبره حکومت ورسره په صوبه کې د قبایلو ورګډولو پر وخت ژمنه کړې وه چې ورباندې به ټیکسونه نه لګوي، خو اوس دا وعده ماتوي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د پارلمان غړی ډاډ ورکوي چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وفاقي ټیکس ختم کړي. فرحات شینواره له خیبره.
په دې مظاهره کې شریک د کارخانو مالکانو ویل چې د 25 مئینی ترمیم په وخت چې کله فاټه په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه نو دوی سره وعده شوې وه چې هلته به قبایلي ضلعو کې تر 50 کالو پورې ټیکسونه نه لګي، خو په دې تیر بجټ کې په قبایلي ضلعو کې هم دغه ټیکس لګول شوی، خو دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي او کارخانې یې تړلې دي چې دې سره په زرګونه مزدوران بېروزګاره شوي. په دې محل د بیلی زلو د سٹیل انڈسٹریز ایسوسییشن یو مشر عمران اپریدی مشال ریڈیو ته وویل
په دې علاقې یو قسم ټیکسم نو نو دا ټول انڈسٹری چالو او پر د خلک پروزګارو کم از کم 15,000 خلک پروزګارو دلته ایف ای ڈی 17% ایف ای ڈی لګیدل ده. دا په انوایس په مت کې چې کم انڈسٹری څونه پروډکشن کوي دغه پروډکشن چې څونه سیلی په هغه سیل باندې به 17% هغه ایف ای ڈی ورکوي. دا د هر انڈسٹری لپاره کم از کم په لک روپو پسې 17,000 روپۍ جوړیږي چې کروڑ روپۍ نو هغه پسې به 1,00,000 روپۍ جوړیږي. نو چې څونه دا بیلنس سیوا کیږي دغه مطابق به دا اماؤنٹ سیوا کیږي. دا ټول خلک بے روزگار دي، کارخانه بندي دي، کم از کم د 15 ورځ ده. په خیبر کې ځان لازم په خیبر هغه کې تقریبا 15 کارخانه دي او په ټوټل فټا کې 40-45 کارخانه دي ټوټل.
په دې محل ځنې مزدورانو هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
امانو محمد الله دا اوس ټیکس لګیدل دی کارخانه باندې او بس کرخونه ټیکس ته واج نه باندې دا سر لار سوال نه شي. ټول خلک بیروزګار شول اوس بس پیر دله منډه وای دوړې مخاطلې شونه مخاطلې.
زه خانسید نو مې مشکل دا جوړ شوی دا چې بس کرخانه بند شوی دی او کار روزګار شته نه خوشي یو. لیک به تقریبا په زرګونو ډېر زیات خلک زرګونو کا سان دي او بیروزګار شوی دی خوشي دي. امن رالو به دا ګور ټیکس ولا ګور تمره په زرګونو خلک دي چې بس بیروزګار ګرځي. موږ دا غواړو چې حکومت له موږ په فیلډ کې دا ختم کړي.
دغه ستونزه چې کله د خیبر نه د کمی اسمبلی غړي او واکمن ګوند تحریک انصاف ځای مشر اقبال پردی ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
بیا د وفاقي منیسټر سره پنان سره بیا د وزیر اعظم سره و ملاقات زموږ وشو. سپیکر صاحب وزیر اعظم موږ سره وعده کړې ده چې پر روان سیشن کې به موږ د اکسایز ډیوټي ختمو او قبایلي علاقو له چې څنګه موږ اعلان کړی دی او زموږ نه مخکې چې کوم د انضمام په وخت دوی سره وعده شوې ده هغه به بالکل منوان تر سره کوو.
د قبایلي ضلعو انډسټریز اسوسیشن مشران وویل چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به دغه احتجاج ته دوام ورکوي او بیا به په پیښور او اسلام آباد کې هم احتجاجي درنه ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکان هم وایي له تیرو څو کلونو راهیسې تر 60% زیاتې کارخانې تړلې پرتې دي. دوی تور پورې کوي چې حکومت یې هم ستونزو ته پام نه کوي. د صوبې د کارخانو مالکان وایي د نویو ټیکسونو په ګډون د برښنا او ګیس لوړې بیې او پر درآمداتو د نورو مالیو له کبله پر صنعتونو منفي اغیز شوی. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وای د حکومتي پالیسو لامل کاروبارونه پټه ولاړ دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اند انډستری صدر فیض محمد وای په نوي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګیدلو د بجلی او ګیسو قیمت سیوا کېدو او پر درآمداتو باندې د زیاتو محصولاتو سره په صوبه کې په کارخانو منفي اغیز شوې دي.
گیس ٹیرف پیٹرول تر گیس اور بجلی اغیب ہو جمع مقابلہ نہ چکو لے ایران ہو رہا انڈیا مارکیٹ کیپچر کر دو مونگ دا ہوئی سے مونگ لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج دا مونگ دا کراچی نا 1700 کلومیٹر لری ہو دل کا جمع تیزا انسینٹو ورکی ریلی ورکی اور بل بیا مونگ دلتا فوکس ہو کو اخبار افغانستان مارکیٹ مونگ دا پارا ڈیر گھٹا دا جو ارسر سے ڈیشیا اخی مونگ دا لوس کر دا
تحت آباد پی خبر انڈسٹریل سٹیٹ دا کوہاٹ انڈسٹریل سٹیٹ اور رشکے گدون آمازی اور ہتار دا صوبے مہم صنعتی زونو ندی فیض محمد وائی پہت آباد انڈسٹریل سٹیٹ کے پسل اور سواتیا کارخانوں کی آوازی دو سو فالد دیو کو حالات داسی وی نو خای نور هم پکې بندشي. په پیښور کې د واورو او کولډ سټوریج کارخانه لرونکې فواد ساک د کارخانه دارو لپاره مناسب ماحول نه بولی او وایي چې په تیرو 15 کالو کې د یو دوه کارخانو علاوه نوې کارخانې نه دی لګیدلې.
حکومت سیریس نه دی دا لارا معلوم نه دی چې دلته کارخانه څنګه ولګي څنګه اوچل سلور غنټو څخه غنټو پر هلو شډینګ بیجی ریټ سوسیالټی لګ گیا دے چې ڈالر گران شو نو انپوټ سری دا کارخانو را مټیریل دے هغه گران شو دا ویلیو ایڈډ ټیکس دے دا پاکستان کې کار نشي کوله نو دې وجه دا کارخانه داری ممکن پاتې نشو ټول خلک ورو ٹریڈنگ طرف تھا روان دی ولی چھے پالیسی یو کو مستحکم نہ دے ہر حکومت راضی ہے تو پالیسی جوڑ کے دمرا ہائی ریٹ ٹیکسز ہو لگئی کارخانہ دار 30 سال دما والو خلل چھ بسو سارا بالکل مایوس.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی وای په صوبه کې ورلمخه کارخانه کمې دي چې به لمرات ورکولو ودنه شي کولی نو ځکه دوی کوشش کوي چې کارخانه دارو ته سہولتونه ورکړي شي او د صوبه د کارخانه دارو سرمایه هم دلته پاتې شي.
اوس کوم دار شکی چې انډستری زون جوړیږي دا ورسره کوهاټ او کرک پورا کوشش کیږي چې موږ د خپل د صوبې څومره کارخانه دار دي یا انویسټر دي د دې اسانتیا جوړ کړو څومره خلک د بهر ناراضي انویسټمنت کوي ساري ته موږ اسانتیا پیدا کړو ساري باندې ښکار روان دي ان شاء الله تعالی چې کوم د بورډ اف انویسټمنت یا نور چې کوم د غدي اغه هم کوششونه کوي کوشش وکړو چې کوم خلک دلته فرمایه کاری کوي چې هغه محفوظ وي او هر قسمه دې ته امارات ملو شي. الریډي دا چې کوم د رشکه زون دی بل موږ خپل بزنس پیدا کوو ان شاء الله تعالی راتلونکي وخت کې موږ سره سرپرست دي موږ به کوشش کوو چې هغه دي موږ خپل کارخانو ته ارزان نرخونه ورکړو.
د صوبې کارخانه دار له حکومت نه د یوې مستحکمې پالیسۍ غوښتنه کوي او وایي چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمول د مسلو حل نه دی بلکې په کارخانه دارو مشتمل یو کمیشن دی جوړ کړل شي چې د دوی د مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي.
د ملیحې امیرزاده رپورټ مورد اوریدونکو په کواټ کې هم پرون له حکومت سره رجسټر ټیکهدارانو د نویو ټیکسونو ضد مظاهره وکړه. د خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې ټیکهدارانو ویل دومره پیسې نه ګټي چې څومره ورباندې ټیکسونه لګول شوي. حکومت وایي د اقتصادي ستونزو هواري لپاره نه یوازې نوې مالیه اخلي بلکې د ټیکسونو نظام هم پراخوي. ممتاز بنګخ معلومات راکوي.
حکومت لاړه خلک ورشي نوې ټیکسونو په ضد زیارت یا پنځم به پرست کې درانو کوارت پرس کلب یا رسنیو مرکز مخه ته احتجاجي مظاهره کړی دا احتجاج کوونکو ټیکدارانو خپل غوښتنو لپاره ناری هم وهاله په احتجاج کې د زیدي ټول هغه ټیکداران رټول شوی چې د حکومت سره رجستر شوی او د سرکاري ودانیو یا تعمیراتي ټکی هم ورته ورکول کیږي د احتجاج نو ورسته په پرس کلب کې خبري هونډه ته ټیکداران وویل چې د نوې ټیکسونو نروسته تعمیراتي توکي ګران شوی ولی حکومت غواړي چې په زړو نرخونو ورته حکومتي منسوبي مکمل لیکریشی پس په هودین می ټیکیدار وویل چې حکومت دې باید د دوی غوښتنې ووري او د دوی ستونزې دې هواره کړي
دنیا کې داسې انډستری نشه ځای سره ډایرکټ سره انوالو ټیکیدار سره سری ولا مطلب چې غریب نه غریب سره مزدور نه سر تر دې کارخانه دار پورې هغه سره وغدا کچټم ټیکیدار ولا کار باندې کې نه مزدور ربه ډېری باندې یاځه کارخانه باندې نو مو حکومت ته دایو چې کم څنګه د خپل لغه په تور طریقه دې ټیکی او کم کم مارکیټ کې کم دا مسا جوړ دا مو ته ریلیف ملوږي تاګه غیر مطابق حکومت سره څنګه شانه بچنه مشارک څنګه مخکې مکرونه کړی ان شاء الله بایم کار کو
د اتحادی مشر محمد اقبال خبري هونډه ته وویل چې ټیکیداران دومره پیسې نه ګټي سمره چې په دوی ټیکسونه لګول شوی حکومت له دوی نه د ګټې په نوم زیاته مالیه یا ټیکس اخلي چې هیڅ قانوني او اخلاقی جواز نه لري د زیاته کړه چې دوی به ډیر زر د صوبې اعلی وزیر سره ملاقات کوي او د خپل ستونزو نه به خبروي
مونږ بل کې ماغه ټایم 7.5% کټ شي حالانکه دا سولند مو 7.5% خونه گٹھو گنا گورا ز فرض کے سریا روڑم اٹے روڑم دا سامان ز روڑم پیسو بندے کو پاگو پیسو کو ٹیکس مان ما کٹ کوا کنا کم چے انکم دا چھ کوا گٹھا دا گٹھے بن ٹیکس کٹ کا ہو حکومت دا بس دا یو قانونی جوڑ کڑے دا کزا اٹے روڑم پخپلو پیسو بن غنا مان انکم ٹیکس خلی کزا سریا روڑم مغن خلی کزا بلیبر تیر کو مغن خلی کزا سیما ٹھول یعنی منا فول پیمنٹ بن انکم ٹیکس کٹ کیگی
نوی مالی کال بجٹ کی حکومت لاڑخ لگول شوی نوی ٹیکسونو او گرانی پر زد د تیری یوی ونی رہسی دکاندارانو او خلکو د احتجاجی مظاہرو لڑائی پیل کڑے حکومتی چرواک لا تروسا سند ویلی ولی د دین اوڑان دی صوبائی او مرکزی وزیرانو بیا بیا ویلی چې دوی به د ٹیکسونو دائرہ پراخوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوات
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې پروگرامونه
هارون بچا هنری گڑے پلسنی مو بجو
تاندے ہلی پ یونی مو بجا
تولنی سے شبکی او سخ دریزی پ پوکم دو بجو
د زوانانو غق پ دو بجو
قبائلی سیمے د بدلون پلور پ درینی مو بجو
پام کوا پ پوکم سلور بجو
حجرا پ سلورنی مو بجو
د ل شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی ته ولاړ یو شمیر نوماندان وای انتظامیه د بکخیلو په کیمپ کې کیمپین ته نپریک دی دوی پرون مشال راډیو ته ویل په کیمپ کې کډوال خپل جمهوریت حقونو به برخې دي په قبایلو کې د طبي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداري چارواکي منی چې په کیمپ کې د انتخاباتي غونډو اجازه نشته خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویاند وای هلته د رایو مرکز پرانیسته دی بوروال کاکړ تفصیل لري
د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته له شمالي وزیرستانه ولاړ ځینې امیدواران وای هم د نورو سیمو د کاندیدانو په څیر دوی حق لري چې ټول ولسته د ووټ غوښتلو لپاره ورسي او هم په کیمپ کې میشت کډوال د ملک د نورو وګړو په حیث د سیاسي فعالیت حق لري د شمالي وزیرستان له 112 حلقې ولاړ آزاد امیدوار میر کلام وزیر وای دی د جولای پر 12 ورغلی و چې د کیمپ میشت خلکو ته خپل پروګرام وړاندې کړي خو د کیمپ انتظامیه اجازه ورنه کړه
دا کیمپ نه دی د خلکو د اوسېدو دا یو جیل دی چې خلک یې پکې بند کړي دي د ننه د خلکو حالات چاته دوی نه ور پرېږدي چې هغه خلکو ته معلوم شي د انساني حقوق چې کوم خلک ور دي یا کوم صحافیان ور دي یا مطلب داسې زمونږ په شان سیاسي خلک ور دي د هیڅ ته هم اجازه نه ورکوي
د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر حاجی سمد مشال راډیو ته وویل په بکاخیل کیمپ کې میشت خلک له سیاسي او جمهوري حقوقو بے برخې کړل شوی دي
چې مونږ دلته د ملګری ورشو په کخیل کیمپ ته نو دوی وایي چې داسې یو ورځ به مخکې اجازات والی د سټیشن کمانډر نه به راواخلي د کرنل صاحب نه به راواخلي د پلونکي صاحب نه به راواخلي پلانکي صاحب نه راواخلي بیا چې هغه کسانو ته مونږ ورشو مونږ را بتاو کو نو هغه وایي چې دا نه ده ممکنه دې کې کمپاین باندې په هیڅ صورت دوی په کخیل کیمپ کې مونږ ته د کمپاین اجازه نه راکوي
د جمعیت علماء اسلام فیډلی مخکش او د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور مشال راډیو ته ویل د بکاخیل کیمپ په ګډون باید په ټولو قبایلي ضلعو کې انتخابات شفاف وي
پاکستان چې همیشه د پاره جنسي بدیشي باندې بدنامي راغلي دي نو موږ وایو چې آینده د پاره دې په فاټا په الیکشن شي غیر جانبدارانه رول ځکه پلی کی چې هغه مخکې د ایجنسو تاک ته کوم نقصان رسیدل دي چې مزید ون رسیږي ځکه چې دا خو د وفاق علامت دي او زمونږ ادارې کدا چې خپل ځانونه بدنامي نو یقیني خبره ده چې دا د ملک لپاره د نقصان ذریعہ ده.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د جوړ د کیمپ امنیتي چاري د پاوز په لاس کې دي او نور انتظامیه په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره پر مخ وړي. د یادې ادارې لخوا د کیمپ د انتظامی چارو مشر عمران وزیر مشال راډیو ته وویل حکومتي چارواکي په کیمپ کې د سیاسي هلو ځلو اجازه نه ورکوي.
نہ آگا نہیں لو کی آگا مست اگر سے خبریں وش بولے کو آگا فی الحال پاگے تو مجھ پر انسٹرکشن نش کرے گا نا یار مطلب تھا سو التا یا کمپین التا جلسے جلد سنا یا داتا شکل کی جی آگاہ لاؤ چی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال راډیو ته ویل دوی په کیمپ کې میشتو خلکو لپاره د رایو اچولو مرکز هلته په ډیگری کالج کې جوړ کړی دی.
په 2018 کې هم پولیس سټیشن هم دې کیمپ کې دنه جوړ شوی دی. دا ډیگری کالج دی د الکانو په دې کې باقاعده راغی لپاره پولیس سټیشن قائم شوی دی.
په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې له ویاند احسان داوړ څخه مې وپوښتل چې ولې په کیمپ کې میشت خلک خپلو سیمو ته نه لیږي چې په آزاد توګه سیاسي هلې ځلې وکړي. هغه وویل
د تخیل او د سوال سیمه چې دا اوسه پورې زموږ چې کوم امنیتي ځواکونه دي دوی کلیئر کړی نه ده. یو پسې په عمل اله کې چې کله دلته درې قسمه اپریشن په یو علاقہ کې اوسی او هغه سیریسلی چې کلیئر شي پسې علاقو کې ماینونه وي پسې علاقو کې د امنیتی وضع دومره خان وي سنور فیکټرز وي.
په قبایلي ضلعو کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې لا هم 2040 کورنۍ په دې کیمپ کې میشته دي. دا هم په هغو څه باندې 1,000,000 خلکو کې شامل دي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز لخوا د ضرب اعظم په نامه عملیاتو له کبله بې کور کړل شوي وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د شمالي وزیرستان سیاستوالانو مشرانو او ځوانانو پرون په میرالی کې د مظاهری لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدفي برودونو مخه دی ونیسي. دوی د جولای پر لسمه په سیمه کې د مشرانو پر ګاډي هغه وسلوال برید وغاند چې پکې دوه ملکان و ژوبل شول. انتظامی چارواکي وایي د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کوي. عمر وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان کې د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان یو شمیر انتخابي کاندیدانو او ځایي ولس پر ځایي مشرانو د پنځ شنبه په شپه وسلوال برید غندلې او میرعلي چوکې پرون احتجاج وکړ. د پنځ شنبه په شپه میرعلي کې د مشرانو په موټر د جرګې وروسته برید شوی وو چې دوه ځایي مشران ملک ګل ظاهر او ملک شیرانی ژوبل شوي ول او ملک ګل صالح جان پکې بچ پاتې شوی. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړوي دولت باید په امن امان توجه ورکړي.
سختن غندنا کی او د چرواکي نه امیر د مطالبهادو چې خلای ته وکړي د وزیرستان امن امان باندې توس توجه ورکړي چې رقیم خپه شوی خلک تي د وزیرستان چې کیم جنگ زپلی خلک تي دې په حال باندې رحم وکړي. حکومت نه د مطالبهادو چې کنيرا چیرتا ادارې شېسه کا غفلت وکړو یا سو تخپل ډیپټي شه کمزوري وي خو از خود نوټس وخسته شي خدا سو وجه دو چې د سیکیورټی بندې مامور چې کیمو چارواکي وی هغه حفلات انشي قتل.
جمال دا وړوي پخپلو کورونو کې محفوظ نه دي.
مشته خدای لشي وی چې دا کلیر وزیرستان د هر قسم دهشت او د هر قسم ظلم او د جبر نه پوک وزیرستان دا خونن بیا مردا ویني پخپل کې رش خلک محفوظ نه دي او په وزیرستان شه هر سړی ځون غیر محفوظ تصور کوي.
د پاکستان دولت او فوز په بیا بیا داوي کړي چې سیما له وسلوالو څخه پاکه کړل شوې او امن پر ځای شوې. د غلطه ورسته یو بدمنه یو هدفي بریدونو پاړه چارواکو وړاندې په وار وار ویلي چې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره هر ډول هڅې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتس او په www.mashalradio.com اورئ. په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې دا د دولس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا لا وزیر محمود خان په داسې مهال د پېښور تاجرانو ستونزو هواري لپاره د یوې کمیټه جوړولو امر کړی چې سوداګرانو سبا د نوو ټکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړي. دا پریکړه لا وزیر پرون د صوبې له سوداګرو سره د ملاقات پر وخت کړې ده. هلته پرون د خیبر په باړه کې هم د ټولو قبایلي سیمو کارخانهدارو اتحادیې په مظاهره کې له حکومته د لګول شوو ټکسونو واپس اخیستو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا اسمبلۍ ته له شمالي وزیرستان ولاړ ځینې امیدواران وایي انتظامیه د بکاخیلو په کمپ کې کمپین ته نه پرېږدي. یو شمېر امیدوارانو پرون مازیګر مشال ویډیو تویل په بکاخیلو کې د وزیرستان کډوالې کورنۍ پرتیدي په انتخاباتي غونډو ته نشي وتلی. خو د انتخاباتي کمیشن صوبایي ویان وایي په کمپ کې اوسیدونکو لپاره د ووټ ورکولو مرکز جوړ کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم سیاستوالو او مشرانو پرون په میر علي چوک کې په احتجاج کې د جولای په لسمه په ځایي مشرانو برید واندلی. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د سیمې امنیت یې لومړیتوب دی او د هدفي وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. چارواکي وایي د پنجاب په صادق آباد کې د ریل ګاډي د ټکر په پرونۍ پېښه کې د وژلو شمېر ډېر ویشته رسیدلی. دا پېښه پرون هغه مهال وشوه کله چې له لاهور کوټې ته تلونکي او مسافر وړونکي ریل ګاډۍ د یو مال وړونکي اور ګاډۍ سره وجنګېد. په پېښه کې شاوخوا څلور اتیا کسان ژوبل شوي دي. د شانګلې پالتورې کې د کوېلي کان کیندونکو مدني فعالانو د درې ورځو لپاره د نخ پړلو هړتال پیل کړی. احتجاج کوونکي د کوېلي مسؤلانو لپاره د قانون سازۍ حفاظتي تربیتي پروګرامونو او په قانونو کې د وژل شوو کورنو ته د زیات تاوان ورکولو غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار له پچیراګام ولسوالۍ سره نږدې کوس پچیر په سیمه کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده مراسمو کې ځانمرګي برید کې پنځه کسان وژل شوي او تر څلوېښت نور ژوبل دي. تر اوسه یې ذمهواري چا نه ده منلې. رویټرز خبري ایجنس وایي چې امریکا د اوس لپاره د ایران د بهرنیو چارو په وزیر د بندیزونو د نه لګولو پرېکړه کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وایي په خلیج فارس کې د حفاظتي پوځي بحري بېړو ځای پر ځای کولو ته نږدې دي. د پینټاګون بیان تر اویسو ساعته وروسته خپور شو چې برطانیې وویل ایرانیو کشتو د دوی د تیلو د یو ټانکر د مخې نیولو کوشش کړی.
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننه ورځپاڼو څخه درې ادارې راخستې دي او مهمې برخې یې پښتو کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د صادق آباد سره نږدې د ریل په پیښه لیکلې چې پکې یو شمېر خلک مړه شوي. ادارې وایي په پاکستان کې د ریل ګاډو د جنګېدو پیښې زیاتې شوي چې د حکمرانانو لپاره د فکر وړ خبره ده. او د غټو غټو پیښو نه سربېره په سلګونو وړې وړې پیښې کیږي چې نه پرې دغه حکمرانان غوږ ګري او نه په خبرونو کې راځي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې غندنه کړې او د دې پیښې وجه د ریلوې زوړ نظام وګرځولو او د ریلوې وزیر ته هدایت جاری پلټنی وکړي. ادریا اخر کې وایي په داسې حال کې با آیا حکومت د ریلوې نظام سمولو لپاره دومره فندونه ورکړي او چې څوک د دې پیښو ذمہوار وي هغوی ته به هم سزاګانې ورکړي شي او کنه چې راتلونکي کې په ریل کې د سفر کوونکو ژوند وژغورل شي. نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د ریل ګاډو د پیښو لړکې کې موږ د گاونډي ملک هندوستان جاج واخلو نو د کال 1950 نه تر د کال 1999 پورې درې غټې پیښې رامنځته شوې چې پکې په ونو خلق مړه شوی. ادارې وایي لدی رستو په کال 2004 کې لالو پرشاد یادیف چې د ریلوې وزیر جوړ شو نو د دې پیښو د ذمہواري اغستور روایت یې شروع کړل او په ریلوې محکمه کې یې اصلاحات پیل کړه. او د دغه اصلاحاتو په وجه نن په هندوستان کې د 14,000 نه زیات ریل ګاډي چلیږي او 315 ارب روپۍ د کال په سر ګټه ورکوي. خو بل پلو که پاکستان کې دې محکمې ته وکتل شي نو دا بیخي له نظر وستل شوی. ادارې اخر کې وایي د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په لومړی اتو میاشتو کې د ریلوی محکمې په مجموعي توګه 28 ارب روپۍ خساره کړې. د دې نه علاوه به د دې وزارت د ناحلې بلکوم لوی مثال وي باید چې حکومت په دې توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپن خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم عمران خان چې د ملک اقتصاد د بحالۍ لپاره کوم غیر روایتي اقدامات شروع کړي او غواړي چې دې لړکې د ملک د ننني وسایل په کار راوستل شي او په دې کې د نوموړي لومړی ترجیح د ټیکس راغونډول دي. ادارې وایي که څه هم وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې له تاجرانو سره لیدل کتل کړي او ورته په ډاګه کړي چې د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره به د دوی مرسته ضروری وي. خو بل طرف ته بیا د ځینې تاجرانو له حکومت سره اختلافات دي چې بې وجه ټیکسونه یې لګولي او د دې پر ضد یې په ټول پاکستان کې په 13 جولای د کار بندیز یا هړتال اعلان کړی. ادارې وایي باید چې حکومت او تاجران له یو بل سره کینی او د دې مسلې حل راوباسي او په کار ده چې له حکومت سره د خبرو اترو سلسله جاری وساتي. او دا ځکه چې حکومت د اقتصاد ښه کولو لپاره کوم اقدامات روان کړي په دې کې به لږ وخت لګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر هند او پاکستان غږ کړی چې په لانجمن سیمه کشمیر کې دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر سپارښتنې عملی کړي. هلته فارن پالیسی مجلې په قطر کې له طالب استازو سره د افغان سیاستوالانو او فعالانو د لیدنې او د سولې د خبرو موضوع څېړلې. احمد شاه اعظمی د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر خپل ویبپاڼه په خبره سوي لیکنه کې وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د جولای پر 8مه درڅلويشت مخیز راپور خپور کړی وو چې د هند او پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیري سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر سرغړونو اندیښنه شولې وه. هند دا راپور رد کړ او ویل چې دا د ناسمو معلوماتو پر اساس لیکل شوی دی او په دې کې د کرښې اغاړي ترهګري نه ذکر شوی. بلخه پاکستان د دې راپور هرکلی وکړ خو ویل چې هغه نکات باید ورسخه وېستل سي یا بدل کړل سي چې د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر په اړه نه دي بلکې په ټول پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د اندیښنو په اړه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی هند او پاکستان دواړه د بشري حقوقو په اړه د 2013 کال په راپور کې د ذکر شوو اندیښنو په حل کولو کې پاتې راغلي. سازمان پر هند او پاکستان ژغ کړی چې په لنجبن سیمه کشمیر کې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر لخوا د بنیادی بشري حقوقو په اړه پر ورکل سو سپارښتنو عمل وکړي. بلخوا فارم پالیسی مجلې په دا وروستیو کې په قطر کې د طالبانو لاستاو سره د افغان سیاستوالو او فعالانو د لیدنې او د سولې د بین الافغاني خبرو پر مخ وړلو باندې د راضي کېدو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلی په دوحه کې د سولې د خبرې د جولای پر 8مه او 8مه نیټه د جرمني او قطر په قربتوب تر سره سوی او د مذاکراتو په پای کې یو ګډه اعلامیه خبره شوه چې پکې د شذو د حقونو پر باوري کولو، د سپینجرو، مایوبینو او ناروغ بندیانو پر خوشی کولو او پر ولسی تنصیباتو د بردونو درولو باندې اتفاق وسو. په اعلامیه کې راغلی چې په جګړه کې د ولسی وګړو د سر او مال زیانونه صفر ته راټیټ کړل سي. دواړو خواوی پر دې سلاس وچ د یورشتنی او پایدار رسول راوستو لپاره به خپل هڅه ته دوام ورکوي. په علامه کې د هم راغلی چې په جګړه کې شکیل خواوی باید د یو بل پر ضد ګواښونه بدل او نور لانجمن ټکی ونه کاروي چې دا ډول لانجا زور وانخلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټلیفوني خبرو کې له اسرایلی وزیر اعظم سره د ایران له لوري پر ممکنه ګواښونو غږیدلی. رپورټونه وایي دواړو مشرانو پر ایران د بندیزونو پر زیاتولو هم خبرې وکړې. تر دې مخکې پرون برطانیې پور تور پورې کړی و چې ایران یې په خلیج کې د یوې تجارتي کشتۍ مخه نیولې. تهران دا تور بې بنسټه بللی. د احمد تکل رپورټ.
د سپینې ماڼۍ ویان جت دیر پرون پنځشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د مې د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغو دریو کشتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کشتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانی کشتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برتانوي میراث په نوم د برتانوي کشتۍ خواته ورغلې، خو د برتانیا د سمندري ځواکونو کشتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانی کشتیو ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمه لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبريالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they
وزه خبره ده چې دا جریانات د اندیښنې وړ دي خو په عین حال کې زه د برتنوي کشتیو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر وانډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتنوی کشتی ګواخل یو بې ارزښته ادعا وبلله او را دی کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتنوی کشتیو د مخنیوي راپورونه یو اونۍ وروسته له هغه خبرېږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتی ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو پنوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه کړې او هغه هیواد ته تیل لیږدول.
احمد تکل رپورټ مورد د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 22 غړو هیوادونو پر چین غږ کړی چې سمدستي په سینکیانګ ولایت کې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. پر دې موضوع د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ هم لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو دا بیان ځکه هم د ارزښت وړ دی چې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه له هر هیواد پوښتنه کیدی شي. تفصیل فرخنده اسد راکوي.
د سویټزرلند په جنیوا کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ مشر جان فشر ویلي د ملګرو ملتونو 22 غړو هیوادونو په چین غږ کړی چې په دغه هیواد کې د مسلمانانو د حقوقو سرغړونې ودروي. جان فشر وایي د ملګرو ملتونو لخوا دا ګډ بیان پر دې هم مهم دی چې دا په نړۍ کې د ایغور مسلمانانو ترڅنګ هغو خلکو ته یو پیغام ورکوي چې په ملګرو ملتونو د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو باور کوي او له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دا پیغام هم ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف ورزي دوی د نړۍ له هر هیواد پښتنه کولی شي. دغه هیوادونو په هغو راپورونو اندېښنه خودلې چې پکې په چین کې د ایغور مسلمانانو د زورونو د دوی د سارنې په کیدخانو او جیلونو کې د ساتلو په اړه خبرې شوې دي. دوی په چین غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو کارکونکو او نړیوالو سارونکو ته د سینکیانګ سیمې ته د تلو اجازه ورکړي چې دا شان دوی حالات له نږدې وګوري. په تیرو 100 کلونو کې مطبوعاتو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او ځینو نورو آزادو سرچینو په خپل راپورونو کې په چین کې د هغو مرکزونو ذکر کړی دی چې پکې ایغور او ځینی نور مسلمانان قید دي. د دغو راپورونو تر مخه دغلته د دوی سیاسي نظریه بدلولې شي. دوی ته د چین د کلتور او د چینایي روایتو په اړه ستکړی ورکوي او په ځینو راپورونو کې په داسې مرکزونو کې د تشدد ذکر هم شوی دی. په دغو مرکزونو کې د وشمیرې تر مخه 1 میلیون ایغور مسلمانان ساتل شوې دي. له دې سره سره چین د ایغوریانو په تګ راتګ هم سخت نظر ساتي او دوی یې یوې سیمې پورې محدود ساتل دي. بلخوا د چین حکومت زیاتره خو داسې راپورونه رد کړي دي او یا یې په اړه وایي چې دوی په دغه هیواد کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې پالیسیانې خپلې کړي دي. بلخوا هیومن رائټس واچ وایي د تیر په نسبت دا وار زیاترو هیوادونو په چین کې د مسلمانانو په حالت اندېښنه ښودلې او د چین په دې اړه تفصیل غوښته. په دغه هیوادونو کې آسټرالیا، بلجیم، جرمنی، جاپان، کینیډا، برتانیا، نیوزیلینډ، هالینډ، سویډن او ځینې نور شامل دي. او د بشري حقوقو کونسل وایي دوی تمه لري چې د دوی دغه بیان به ځینې نور هیوادونه هم لاسلیک کړي.
د فرخوندې اسد څخه مو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د مقالې مهمې برخې اورېدې. د امریکا د ټولو ځواکونو مشرۍ ته نوماند جنرال مارک مایلی ویلي له افغانستان د سرتیرو بې وخته وتل به ستراتیژیکه تیروتنه وي. نوموړي پرون د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته البته دا وویل چې د افغانستان جګړه به بل آخره د خبرو له لارې هواریږي. طالبانو د سولې په اړه په خبرو کې په بیا بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار کړی دی. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال سکاټ میلر ویلي داعش ډله ټولې سیمې ته ګواښ پیښوي. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پاوز د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. ملي یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي، او زیاته یې کړه په دې هڅو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش لپاره خورا زیات اندېښمن یو، او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستای پړاو تر ټولو ګټور بللای. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون، او د یو پراخ او دوامدار اوربان په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مندې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
احمد تکل و ټایمز ورسپانه وای د وسلواله ډلې القاعده د مشر ایمن الزواهری په تازه بیان کې لکه کشمیر میشته وسلوالو غوښتنه شوې چې پر هندۍ ځواکونو گزارونه وکړي. د زواهری تازه بیان پر القاعده په لوي و پانه خبر شوې ده. د ورسپانه په خبره نوموړي په خپل خبرو کې د پاکستان حکومت هم غدار بللې. تر اوسه معلومه نه ده چې د زواهری ویډیو کله جوړه شوې. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
ټایمز ورسپانه لیکي د القاعده مشر ایمن الزواهری په کشمیر میشتو وسلوالو غږ کړی چې د هند حکومت باندې سخت گزارونه وکړي. ورسپانه لیکي زواهری په خپل ویډیوي پیغام کې پر جهادیانو د یو ځای کېدو غږ کړی. دغه ویډیو چې په القاعده پلو ویبپاڼو خپره کړل شوې پکې زواهری په سیمه کې شخړه د یو لړ طاقتونو خلاف خپل نړیوال جهاد بللی. مصر نژاد زواهری په خپل پیغام کې د دې مقصد په لاره کې د پاکستان حکومت غدار بللی دی. ورسپانه لیکي د ځینو کارپوهانو په باور زواهری خای په دغه هیواد کې پټوي. زواهری د پاکستان پوځ او حکومت د امریکا خوشامد ګیران بللی او ویلي دي چې له هند سره شخړه د سرحدونو په سر دښمنی ده چې د امریکا استخبارات یې تنظیموي. د ویډیو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي چې په کوم وخت جوړه شوې ده. د ډلې مشر اسامه بن لادن د وژنې شاوخوا 10 کاله پوره کېدو پس یو ځل بیا القاعده په سیمه کې د نفوذ پیدا کولو لپاره کوششونه کوي. ورسپانه لیکي زواهری په خپل پیغام کې دغو سیمو ته توجه راګرځوي چې د پلواما بس حمله په سر د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې. القاعده په دغه سیمه کې موجودیت لري چې د 1947 راهیسې پکې د کشمیر په سر شخړه روانه ده. هند او پاکستان د کشمیر دعویداران دي چې په سر یې څو واري جنگونه هم شوي دي. رسپانه لیکي په کشمیر کې القاعده سره د تړل شوې څانګې انصار غزوات الهند مشر زاکر موسی 2 میاشتې مخکې هندي ځواکونو ووژلو. رسپانه لیکي پاکستان د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا رسمي مرسته ضرور کړې وه، خو واشنگتن په اسلام آباد تور پوری کوي چې لدوی سره دوه مخیزه لوبه کوي او د طالبانو لوړپوړو مشرانو ته پناه ورکوي. رسپانه لیکي د هند حکومت ډیر کم د داسې نیغ په نیغه دړکو په اړه رد عمل ښکاره کوي، خو وایي لدې ښکاري چې د دوی ستراتیژیانې کار کوي.
ملیحه میرزاده و. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې پرون حاصل بزنجو د سینټ مشرۍ څوکۍ ته نوماند کړی دی. د کمیټې غړي سینټر عثمان کاکړ بیګام شال راډیو ته ویل هیله مند دی چې د بلوچستان سینټر بزنجو به په دروند اکثریت بریالی شي. د اپوزیشن ګوندونو د جولای پر 9 سینټ ته د وسنی مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ قرارداد وړاندې کړ. نوموړی تیر کال د پیپلز ګوند او واکمن تحریک انصاف په شریکه نومولی و. د اطلاعاتو او خپرونو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان پرون په خبری غونډه کې وویل حکومت یې د سینټ له وسنی مشر سره ولاړ دی. احمد الله رپورټ لري.
د جولای په 11مه د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټې دویمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د سنیټ چیرمن لپاره د بلوچستان څخه د نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو خپل ګډ کاندید وټاکو. د رهبر کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل حاصل بزنجو د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار دی او هیله من دی چې نوموړی به په درون اکثریت سره د سینیټ چیرمن وټاکل شي. حکومت دا خیال و چې اپوزیشن ګوندونو ترمنځ به اختلافات را پیدا شي او دوی به په یو کاندید هم اتفاق و نکړي. نو دا د ټولو ګوندونو ډیره لوی کامیابی ده چې حاصل خان بزنجو صاحب یې خپل ګډ کاندید وټاکو. ټولو ته دا معلومه ده چې د حکومت په مقابله کې د اپوزیشن سینیټران زیات دي او دا هم امکان شته چې ځینې حکومتي سینیټران زمونږ کاندید ته ووټ ورکړي. د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ قرارداد د جولای پر 9مه د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو په سینیټ سیکریټریټ کې جمع کړی و. صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ میاشت کې د سینیټ چیرمن ټاکل شوی و. نوموړي د پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 سوټونه اخستی وو او په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق 46 سوټونه اخستی وو. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د رهبر کمیټې غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل هغه چیرمن سینیټ چې دوی په خپل وټاکو د دوی په شان کې څه داسې ګستاخی وکړه چې پر ضد یې ورلا د بې باورۍ قرارداد جمع کړو. اپوزیشن ګوندونه دی وای چې صادق سنجرانی کله د آئین خلاف ورزی کړی وي او یا خپل آئینی ذمہواری نه وی پوره کړی نو حق یې جوړیږي چې پر ضد دی قرارداد جمع کړي. خدا ټولو ته معلومه ده چې نوموړي د ایوان کاروایی ډیر په خشان مخ په وړاندې بوتللی. اوس که اپوزیشن دا فیصله کړي نو موږ د ادارې سره ولاړ یو او خپل سیاسي نادان ملګرو ته دا ویل غواړو چې دې ګام له وجې به ورته په سیاسي توګه هیڅ ګټه ترلاسه نه شي. دا وخت د پاکستان په سینیټ کې د سینیټرانو شمیره 104 ده او د چیرمن لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو ته 350 سوټونه پکار دي. خو عثمان کاکړ دا کوي چې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 45 جوړیږي چې پکې د دوی د ګوند 2 سینیټرانو نه علاوه د پاکستان مسلم لیگ نون 13، د پیپلز ګوند 6، د متحده مجلس عمل 6، نېشنل پارټۍ 15 او د عوامي نېشنل ګوند 1 سینیټر په ایوان کې موجود دي. بلخوا د حکومت او د هغې د اتحادیانو د سینیټرانو شمیره 40 جوړیږي چې پکې د پاکستان تحریک انصاف 10، بلوچستان عوامي پارټۍ 11، متحده قومي موومنت 15، د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس 11 او 15 آزاد سینیټران شامل دي.
د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو روانونه د سینیټ مشر صادق سنجرانی د لړکولو لپاره غوښتن لیک تیار کړی. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې پر دې موضوع ادارې لیکلی او وایي د بې باورۍ پر قرارداد ووټونه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند امتحان دی او نتیجه به یې وښیي چې اپوزیشن څومره متحد پیاوړی یا کمزوری دی. د پاکستان اپوزیشن دوه لوی ګوندونو د سینیټ له مشرۍ څخه د صادق سنجرانی لری کولو هڅې پیل کړي دي او پر ضد یې روانونه په سینیټ کې د بې باورۍ قرارداد لپاره غوښتنلیک هم دایر کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری له نوموړي څخه غوښتنه کړې چې خپل د دند پرېږدي، خو له پاکستانه خبرېدونکي ډان ورځپاڼې لیکلي چې سنجرانی انکار کړی او ویلي دي چې د عدم اعتماد تحریک د سینیټرانو جمهوري حق دی، خدای به خپل کار ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په اداریه کې لیکلي چې د بې باورۍ پرېکړه لیک منظورې ته 350 رایې پکار دي چې پټې کارول کېږي. په سینیټ کې د اپوزیشن ټول 68 غړي دي چې پکې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هغه یې 50 دي. کله چې تیر کال د سینیټ د پخوانی مشر میار زارباني دنده پای ته ورسیده نو سینیټرانو د مارچ پر 12مه د بل مشر لپاره ووټونه ورکړل او صادق سنجرانی یې په 50 رایو منتخب کړ. سنجرانی خپلواک نوماند او د مسلم لیگ نون له لوري د سینیټ مشرۍ لپاره مخالف امیدوار راجا ظفرالحق وو چې 46 ووټونه یې اخیستل. واکمن تحریک انصاف او پیپلز ګوند دواړو هغه مهال د سنجرانی ملاتړ کړی وو او د هغه انتخاب یې بریا بللې وه. خو ډان ورځپاڼه وایي څنګه چې حکومتونه او لومړیتوبونه بدلیږي، هماسې اوس د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه غواړي چې یو ځای شي او سنجرانی له دندې لرې کړي. ادارې وایي د سنجرانی په اړه د بې باورۍ پر قرارداد به هم سینیټران پټه رایه کاروي چې دا د اپوزیشن د یووالي د امتحان معنا لري. د اپوزیشن ګوندونو په بیا بیا د حکومت ضد تحریک یا غورځنګ پیلولو ویلي، خو د ورځپاڼې په خبره د سینیټ د مشر لری کول یې ښایي لومړی هڅوي، ځکه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سنجرانی ملاتړی دی. په ادارې کې راغلي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دوه سینیټرانو وار له مخه ویلي دي چې د سنجرانی لری کولو په اړه ورسره مشرتابه مشوره نه ده کړې. ډان ورځپاڼه زیاتوي یوازې پر قرارداد د ووټونو نتیجه به وښي چې اپوزیشن تر کومه بریده متحد یا څومره کمزورې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دویمه نیمه پایلوبه کې پرون انګلستان آسترالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه او فائنل ته ووت. انګلستان او نیوزیلندۍ لوبډلې به د جولای پر 14مه یو بل ته مخامخېږي. دا تر 1992 زیږیز کال وروسته لومړی ځل دی چې انګلستانۍ لوبډله د نړیوال جام فائنل ته ووته. بوریوال کاکړ د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته کتنه کړې.
Fitting it is that Captain Morgan is the man that leads his team to Lords for a World Cup final.
دا هغه صحنه و چې کوربا انګلینډ بیګا په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورسو. آسترالیا په 4 ګټله او لومړی یې بیټینګ وکړ، خو هغه سی بازی یې ونه کړه لکه څنګه چې یې په تیرو لوبو کې کړې وه او یا هم تمه ورڅخه کېده. د آسترالیا ټول لوبغاړي په 9 اورونو کې د 223 منډو له جوړولو وروسته آوټ سو. سټیو سمیت 15 منډې وکړې خو نورو لوبغاړو ورسره ملګرتیا ونه پالله. د انګلینډ لخوا ټولو بالرانو په زړه پورې بالینګ وکړ، خو عادل رشید او کریس ووکس درې وکټونه واخیستل. د انګلینډ لوبډلې د 224 منډو هدف په 3 اورونو کې په ډېره اسانۍ سره د یوازې 2 لوبغاړو په سر پوره کړ. فائنل ته وتلې بل لوبډله نیوزیلینډ ده، کومې چې د جولای پر 14مه هند ته تر دلچسپ لوبو وروسته ماتې ورکړه. انګلینډ او نیوزیلینډ به د جولای پر 14مه د کرکټ په تاریخي میدان لارډز کې یو بل ته مخامخ وي. انګلینډ تر اوسه 3 ځله او نیوزیلینډ یو ځل د کرکټ نړیوال کپ پایلوبې ته وتلی دی، خو یو هیواد هم تر اوسه نړیوال کپ نه دی ګټلی. تر اوسه د کرکټ 11 نړیوال کپونه ترسره شوي دي چې آسټرېلیا پکې 15، هند او ویسټ انډیز 2، پاکستان او سریلنکا یو ځل بریالي شوي دي.
بوروال کاکړ رپورٹ موریده. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه شندور کې د پولو کلنۍ میله شوی چې ورته زرګونه خلک ورغلي ول. دا سیمه د بهر لسته 12000 فوټه لوړه ده او د تیر په څیر دا ځل هم په میله کې کالاشیانو د دودیز نڅا او موسیقي ننداره وړاندې کړه. د شبیر احمد جان رپورٹ د کالاشیانو په موسیقي پیلېږي.
اوازونه په شندور میله کې د کیلاشانو هلکانو جنکو د روایتي غړاګانو د موسیقي دي چې هر کال د جولای په میاشت کې د شندور میله په موقع د دې نندرتون کیږي. خوښه 2000 فوټه لوړ شندور پولو میدان کې هر کال 3 ورځې د شندور میله لګي او دغه میله غټه خبره د چترال او ګیلګت بلتستان د لوبډلو ترمنځ د پولو لوبې سیالي دي چې پزرګو ځای او بهر ملکی خلک د دې کتول راځي. دغه لوبې ته د شاهانو لوبه او پولو ته د لوبو بادشاه هم ویل کیږي. سخکال دغلطه راغله دا دیر ضلع یوزوان سیلانی حسن پدې حق لا مشال لیډو توای
چترال فولو گیم راغلی په پیل ازل باندې دا مزر ډیر ارمانو او ډیر زیات مزه کوي. ډیر زیات کراوډ راغله د لری لری زین او خلک راغلی دی او خاص کر د چترال سپورټ لپاره راغلی.
هم د غرنګ د پنده خارنا په موټر سایکل سره د ملګرو راغله یو بل ځوان عدنان وای چې په 3 ورځو کې را ورسید او باید حکومت دا خوندور لوبه د حیواد نور سیمو ته هم وغځوي او دلته پراتلو کې هم دوی ته اسانتیا ورکړي.
گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے اس طرح کی جو باقی جگہ ہیں انہیں بھی ذرا اس طرح سے ایکسپلور کیا جائے تاکہ
حکومت نمو دا غختن را چر دے لو برا پارا دا ہموات نو رسیمو کے ہم انتظامات وکڑی چھ دا لو با ود عمومی بلدا چھ زمون پنجاب کے دا سے خیستہ او غرضی سیمی نشتا دے. پدے موقع دا خیبر پختونخوا دا سیلگرے او سینئر صوبائی وزیر عاطف خان مشال لیڑو تا ویل چھ نڑای تا دا پاکستان پورمنا او مضبط مخ خودر لپارا دا یو غٹ مثال او گام دے.
پاکستان بارا کی پا انٹرنیشنل میڈیا کی بدا پرسپشن چیر دلتا دماکی دی دہشت گردی دا اغوا دا صفا ثبوت دے. تقریبا ڈبل دا تیر کال نا ڈومیسٹک ٹورسٹ انٹرنیشنل میڈیا راغلی دا انٹرنیشنل ٹورسٹ راغلی دا تیر کال نڈیر سیوا ډیر زبردست ماحول دے دا دیک دا دا ہائٹ دے پ دنیا کے دون ہائٹ مندے چتا پولون کی بل جے کے دا یونیک زے دے
دغه میلی د امنیت انتظامات د پاکستان پوسټ کړیو د پولو دغه لوبه پښندور کې د کال نور لسوا شپږ دیرش نه د انګریزانو د وخت نه دغلته کیږي ولی اوس هر کال د چترال او گلګت بلتستان د ځای لوبډلو ترمنځ کیږي او د اوسنی کال په شمول د تیرو شپږو کالو نه چترال مسلسل دا لوبه ګټي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
سمارٹ فون لرے گٹھ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اوستری گٹھ پورتا کے